ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا یو وخت پرونه تر دریو بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې زه احمد تکل په دې خپرونه کې د کوربه په توګه ستاسو خدمت ته حاضرېږم. خو د ولایت په ولایت د خپرونې له پیل مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اندېښنه څرګنده کړه. د میدان وردګ چارواکي ویل له وسلوالو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یرغلګرو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قمندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1600 پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پیل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22,500 واره د دوحې دفتر وتړي په نوم هشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي. موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبري غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکي ویل له وسلوالو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د برتانیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادګار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ سقوط کړي 25 سرتیري طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وی په جلیست کې د وسلو او مهماتو د کموالی ستونزه مخ کې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې و خو چا ور سره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې جلیز ولسوالی د دوی په ولکه کې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځای وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو تر ووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې شار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10مه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 1200 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثی یاغیانو پر 2 قومندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغه قومندانان د یمن